مننه همایون صاحب، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وای دوی خپل بحثونه لمقدمه ورها خوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي. دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. یو شمیر افغانان له دولت غواړي چې د کورونا واکسین په عادلانه ډول وویشي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکلی دې چې دا او نور راپورونه در تخبارو کړو، په مخکلی دې سات خبرونه ده. د افغان دولت مرکچی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنی پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وای چاته د کودتا اجازه نه ورکړي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل،
اوس چې دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سوله.
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی بحث وکړي چې پر روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه د په خبره اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځان وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې سره غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لاري د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړی بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویل، په دغه مالونو کې درس ټونه سبزیجات د غلام خان بندر لاري افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې راغلی، د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیک درالیک د ودې لپاره ښه زمینه برابروي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یو خبری ویب سایټ پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه هم شوي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیست لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیست لوبه را روانه سې شنبه د مارچ پر دویمه پیلېږي او لومړی شل اورا مسابقه به د مارچ پر ولسمه وشي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیست لوبه کې برخه وانخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وای په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې روان په جمهوری میدان کې د خپلو نږدې شل زره پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله دا څرګندونې وکړې. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیک ډول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو ورکولو پراته په ټویټر کې دا اعلان کړی دی. د کرملین منتقد څلور څلوېښت کلان ناوالنی وروسته له هغه د جنوري پر نولسمه دغه بدنام توقیف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د دیرسو ورځو لپاره په توقیف کې د ناوالنی د ساتلو حکم ورکړ. ناوالنی له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. دای تر مسمومېدو وروسته چې ملامتي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچوي جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. کرملین د مسمومولو په قضیه کې خپل دخالات رد کړی دی. او روسیا وایي په سایبریا کې یو زندان د نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د شکنجې سخت راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لاسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړې چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر باقیوف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی خپل منځي او بحثونو کې د پرمختګ خبره کوي خو وايي طالبان سولې ته بیړه نه لري.
موږ ته اولیتم دا ده چې دا جنگ ودرېږي. متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راوړلی.
د زرغون خوست دودیزې میلې ته مو بیایو.
موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. هم خدای ښاروالۍ وظیفه ده.
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار زمینه برابره کړې. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړی. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او کور کلی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیگا له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دولت مذاکراتي هیئت به پر روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی ویلي چې تمه لري روان بحثونه جدي وسی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په خبرو کې ځنډ طبیعي دی. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبره سو وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورڅخه وتلې دي. موږ ته اولیت هم دا ده چې دا جنگ ودرېږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راوړلی او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته مجالس معناداری.
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غشتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غشتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسبندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ مذاکرې د تیری سپتمبر میاشتې پر 12مه پیل شوې چې تر دریو میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د شلو ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې لومړیو پیل شوې. په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مختدي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وخت پیراتل عادي خبره او د مذاکرو یو تقاضا بللې و. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې د مسلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یوه هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوی ده، هغه مجلسونه چې شوی ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوی ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغه موارد پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپورت.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
سر محدود
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر شاوخوا 10,000 دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین ممنوع تل دي خاط شد.
لوبلي خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی تو باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه و ویشل شي، دا سینس چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخ کې چې کورونا د ویروس پر اتاک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول تا دي په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چرسي اولیت پندسي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید هغه نه شروع شي. ځکه چې داسې منطقي موږ په وطن کې شته دي چې بیخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د ویروس هغوی نه قرباني اخلي. غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شویو 15,000 دوزه واکسین څخه 11,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 120,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 85% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خوست د سلګونه اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډۍ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشر او کلتوري میله پیل شوه. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بندارونه او اتلونه وشول. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا ایستل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال مهمن کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي زرغون خوست په نام باندې شروع شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنې هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر وشي دا غونډې بښنه سیدات یې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډۍ چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید وویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شاهساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینې او جلات ماب رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای مهر سره هم شریکم تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو ښایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سهولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویندې لپاره سهولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسیدو دي. مدني فعال سمیعالله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډۍ باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابعه هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوجنیو اتڼونه او خوشالۍ وکړي.
د خوست له دودیز میلې ورزو غزنی ته هم په همدې اړه هلته هم یو راپور اوریدلی شي. په غزنی کې بزګران د میولرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شوي و، خو دا چې پر وخت نه و نو ډېرې وچ شول. دا ځل دهقانان غواړي چې نیالګي پر وخت ورکړل شي څو ښه پایله ورکړي. همکار مو د غزنی کروندو ته تللی، له بزګرانو سره خبرې کړي او دا راپور راستولی.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناشته دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختای. دای تقریبا دیرش کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوې دود سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي، خو تیر کال یې چندان خوند نه و ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پې تیري، نو په هر شي باندې چې وخت تیر شي طبیعي خبره ده چې بیا دا خو زراعتي برخه د زراعت کې کم او فصل یا کم او بوټي چې په خپل وخت کې نه نیول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزنی خوږیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخ راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده، خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړي کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دی ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړي و، خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل، هغه نیالګي وچ شول او هېڅ دا چې نیالګي شنه نه سو، بلکې موږ خواري ورسره په اوبو لاغوسوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي ترڅو یې په وخت وکړو. د یوې خوا مو اقتصاد ورسره وغوړېږي، له بلې خوا به زموږ نیالګي راشنه شي.
د غزنی ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کېږي. په کرنې ریاست کې د باغداري د څانګې مسؤل زکریا هوتک وایي
ترغو د موږ پلان د مرکز نه راځي، پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالیو کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ته تر اوسه پلان راځي او تر اوسه دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي. متاسفانه لږ ناوخته کیږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانه ته.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دغه ولایت کې په کرکیله بوخت دي. د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. نسیمه اسحقزی د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا 300 میرمنې په کار وګماري. همکار مو د میرمن نسیمې کارځای ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د چپلې او کالیو جوړولو یو کارځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشر نسیمه اسحقزی ده. هغه چې خپله هم د هلمند وای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعال کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې به سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځای ته موږ استو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ دې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کوو بیرته په همدغه کونډې ښځې باندې سرویس.
نسیمه اسحقزی وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. اسحقزی وایي هلمندی میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوې څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او شایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپل کاره خوش ښکاري. مروه د دې مرکزې و کارکونکې ده.
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کېږ ام خپل کور مصرف برابرولای سم، ام خپل مصرف کولای سم، ډېر خوشاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بل کارکونکې ده چې وایي دلته کار کول ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بهر راغلی دی، کنو نه خپل دولت بشا فرات هر څه د دولت سره برابرولای سم.
دا په هلمند کې شوزو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی دا سیګام دی چې خپل د یوې ښځې لخوا د نورو شوزو د لسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي. نسیمه اسحقزی وایي کچیر ور سره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولای شي زرګونه هلمندی میرمنې په کار بوختې کړي چې ور سره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل اند زینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي، دا هیواد په تیرو شل کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی. دا د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هر ورځ پیښیږي، او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوي، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورځپاڼې زیاتوي، د مې په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل په رانږدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي، وضعیت به څنګه کیږي. ورځپاڼه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشارې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي، دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شوې دي. نېشنل ورځپاڼه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي ارامۍ کې به پریکنده رول لري. ورځپاڼه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لوخلې وایي، د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هیڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور بیا پانه چې د دې هیواد د ونیزو مطالب خبروي په یوه لیکنه کې وایي، د زیمبابوی د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړی. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوی د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوی ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي، افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وی، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړ چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په دویمه نیټه یا د سی شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونې بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې ګوته ټپي شوي، به د زیمبابوې په وړاندې په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې ګډون ونه شي کړی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو خبرې کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې له دې تړونه ووته، خو اوس ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې امریکا بیرته دې تړون کې ښکیل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړ. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د بحرین د دولتي اژانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسون کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي، د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت لدی تړون څخه د واشنگتن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سیوی وو. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو، او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي، او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ترامپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندیښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسالې ته هم پکې کتنه شوې ده.
آزادي راډیو لوونه ترو
زموږ له آزادي راډیو نه اوري. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پام وکړئ د خبرونو لنډیست. د دولت مذاکراتي پلاوی وای چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. دا خبرې د دې پلاوی غړي نادر نادری کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لمرنۍ بستې د لیکت خبر ورکړی. دغه مالونو کې ډیر ستونه سبزیجات و چې د غلام خان بندر لالارې افغانستان ته راوړل شو او بیا د کندز ولایت د شیرخان بندر لالارې تاجکستان ته ولېږدول شو. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په ویلا مې کې ویلي چې د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. د ارمنستان صدر اعظم وایي د پدغه هیواد کې به هیڅوک فوځي کو د تا ته اجازه ورنکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقف ځای نه انتقال شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا او بل سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دمبورا لقبونه ورکړل. تفصیل په دې راپور کې.
گلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتی چیرې چې خلک یې لغګونو او هنر سره ځانګړی مینه لري. گلزمان دریات یا کلوړاند د خوست پچینو کلی کې زګیدلې. په کلنۍ کې له موسیقي سره مینه پیدا سو. په لمړیو کې دریا وهله. په کور او کلی کې به سندره ویلې. د خلکو ترمنز او په دې برخه کې د استادی لقب وګاټو. د لتی رو 500 کلونو راهیسې سندره وایي. حق حق چې په هزارګي سنتي موسیقي کې به بدله ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیم پیلی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی پدی علی لزیاد تمرکز روستا ده سلطان دنبورا لقب خپل کرد. صفدر توکلی
لومړی کس وم چې په ډیرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم سپکاوی راته کېد. دنبورا د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ واه. هیچا د دنبورې نوم نشو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبورا مې له لاسه ورن کړه. بل اخر زمونږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریض کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلې. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا سو. همزولو ته به موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلوختم کال چې د 25 کلنو په لومړي ځل یې رادیو افغانستان کې هزارګي موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهار شنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دمبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غغونکی عبدالمجید، رباب غغونکی حیات الله عبدالی، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غغونکی سردار محمد تبلا غغونکی سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاریته د استادۍ لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دیړه ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګلزمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي رادیو ته وویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي، دوی خپلې د موسیقي آلې چې 50 کاله غږولې ملي موزیم ته سپارلې او هلته ورته ځانګړی ځای په پام کې نیول سوی. نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاصت. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د ښځو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د ښځو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبورم چې ورته کومه چې سره ته مثلا ښځو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعاتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې را واده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري دته د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګې کړې دي.